پر قیامونو شخی شو چې اوس لمن یمن ته غځېدلې ده. د ولسی جرګې غړي پرون یو وار بیا سره راټول شول چې نویو کاندیدانو ته رای ورکړي. پرون بیا دوه ځلې رای واخیستل شوې، خو په دواړو ځلونو کې بیا هم لکه څرنګه چې یو شمېر وکیلانو د دوشنبې د ورځې په بحثونو کې اټکل کړی و، هیچا د ریاست د چوکۍ لپاره لازمې رایې ترلاسه نه کړې شوې. پرون په لومړي پړاو کې صدیق احمد عثماني، عبیدالله رامین، خلیل احمد شهیدزاده، هما سلطانی، سید اسحاق ګیلانی او سیاوش بکتاش کاندیدان ول چې د اچول شویو رایو په نتیجه کې عثماني څلور نیوي او سلطاني اته څلوېش رای وګټلې. او ځکه هم په دوهم پړاو کې هم دغه دوه ته چانس ورکړی شو چې ځانونه کاندید کړي. بیا هم رای واچول شوې، خو صدیق عثماني 113 او هما سلطاني 10 رای وګټلې. په دې ځل کې یعنی په دوهم پړاو کې سپین رای دوه شپېته وي او باطل هم 10. په دې توګه هیڅ کاندید ونه توانید چې 50.1 رای ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې ولسی جرګه د راتلونکي شنبې په ورځ بیا غونډه وکړي او پرې به بحث وکړي چې آیا ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو اصول یا تګلار بدل کړي او کنه بیا هم نوی چیرې ځانونه کاندید کړي او رای واخلي. د ولسی جرګې د ریاست په انتخاب کې دا ستونزې په داسې حال کې رامنځته شوې چې په خپل د ولسی جرګې انتخابات له ډېرو ستونزو او امنیتي چیلنجونو سره مخامخ وي. په همدې حال کې د سنبلې د 28 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو په باب د سترې محکمې په چوکاټ کې په اختصاصي محکمې کې پر دوسیو غور لا روان دی او د دې محکمې او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ جنجال هم لا حل شوی نه دی.
خب بسیار تشکر آقای ساروان. شنوندگان نهایت عزیز و مهمانای محترم السلام علیکم. بعد از تقدیم سلام، قابل یادآوری است که در این هفته ما کمی مشکلات تکنیکی داریم، از او خاطر در استودیوی کابل مهمانان را دعوت نکردیم بلکه از طریق تلفن مهمانای عزیز زحمت دادیم که با ما باشند. محترم آقای سید اسحاق گیلانی از ولسی جرگه در خط تلفن امیال تشریف دارم، همچنان پروفسور دکتر اکبر ورده کارشناس امور سیاسی فعلا مقیم فرانسه را نیز در تلفن داریم. بر دو مهمان خود خوش آمدید میگیم از طریق تلفن. مهمانای عزیز خوش آمدین به برنامه در امواج آزادی.
تشکر آقای نظر.
تشکر مهربانی صاحب. چطور میشه آقای ساروان که سخن اول به گیلانی صاحب بسپاریم که گیلانی صاحب آخرین تحولات بوین، حالا چی میشه یو از پارلمان یا رئیس خود انتخاب کردن نمیتونن، مسئله افغانستان چطور خواهد کردن؟ گیلانی صاحب
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به استاد محترم آقای وردک و به ملت رنجیده افغانستان. جناب آقای نظر، شما فرمودین که ولسی جرگه مشکل خود حل کردن نمیتونه. این مشکلی که پیدا شده یک مشکل قانونی هست و ما فکر میکنم در بسیاری از جهان همینطور مشکلات در پارلمانش پیدا میشه و این خود از ای یک نوع از دموکراسی رو نشان میده که کوشش میکنن کسی رو انتخاب کنن که او مربوط به حکومت نباشد، به خاطر که دموکراسی رو خراب خواهد کرد و دیگه ای که نماینده ها کوشش میکنن کسی رو انتخاب کنن که او واقعا آرزوی ولسی جرگه را که چیزی هست رو برآورده ساخته باشد. تا باله کسایی که بالاترین رای گرفتن اینا پشتیبانی حکومت داشتن و از اون خاطر آمد که در راوند دوم وقتی که آمدن اکثریت برشان رای نداد و ناکام ماندن. اما فکر میکنم که تنها دو مشکل بسیار کلان در ولسی جرگه موجود است. یکی به دفعه اول وقتی که انتخابات شد، آقای سیاف و آقای قانونی دو نفر براوند دوم برآمدن که آقای سیاف زیادترین رای گرفت و آموجا دفتن معلوم شد که مسئله قومی شده. اونایی که پشتو صحبت میکنن یا مربوط به قوم پشتون هستن به استاد سیاف و دیگرا برای آقای قانونی رای دادن که خود از یک جفا هست به حق ملت افغانستان. نماینده های افغانستان نباید این رقم یک صحنه را تمثیل کنند و دفعه سوم یعنی بار دوم که انتخابات در ولسی جرگه اشتراک شد و چهار نفر اشتراک کردن که خانم سلطانی بود و آقای عثمانی بود، ما بودم و آقای بکتاش بود. به این که هم کاندید حکومت آقای عثمانی بود و این سه نفر دیگه مستقل کاندید بودن، مجرد که رای انداخته شد ما فهمیدیم که برادرها و خواهرای ازاره ما فقط بر خانم سلطانی رای داده بودن و حکومتی ها بر آقای عثمانی و اونایی که مستقل هستن و آرزویشان همی است که در چوکی
بلانی صاحب دلتا یا دو پشتن مترکیجی تاسی وای چه پا قومی بنیاد رای واچ بلشوی یو خدا ده چه رای سری وی پتی وی شکاره نوی چه پویشوی تاسی یو ده مساله ده بل تاسی ویل چه آقا کسان چه دی حکومت لملاتر برخبند ول یا دی حکومت کاندیدان ول حقوی تا خلق و رای ور نکره الداد آقا خلق چه دی حکومت ملاتر ور سرنشت یا دی حکومت مخالف دی حقوی خلال دیری کمی رای ترلاسه کره
که تاسو ما پا اجازه را خیره بشه ما در خود خبری تمام کرده در سوال هم کرده آقا با دیر خواهی بر نظر ما آقای نظر که امی 41 رایی که با ما داده شده و 14 رایی که بر آقای بکتاش داده شده اینا اول خمسی شان تشکر میکنم از سمین قلب و دیگه ای که نمی کسایی هستن که اینا نخواستن که مثلا قومی باشه و یا حکومتی سنگه چه تاسو و جناب ساروان سید قومی پده بنده شو چه تقریبا اتی سلویخت یا پنجوز کسا ده هزاره خویند ورون ردی اما اغا اتی سلویخت رای سلطانی خور واخست او پا دوام راوند که چکل عثمانی سید سر مخامخ شون و ده حکومت فشار و وزیر ده امور در پارلمانی آقا زانوار اصا و از وارگان سر خبری اخری او آقوی خانه کرل یا اکثریتی که عثمانی سر برای ورکی نگر بیا هم چنال تا طول و پیدل چه دا بیا حکومتی خواه روان دین و تقریبا نوی کسا یا باطل او یا سین رای واشون دنبیر خاطر عثمانی سر بمونه توانیده چه آقا سرای ترلاسه کی چه
یعنی پا دی شکل سرخو که بیا هم انتخابات وشی لکه څنګه چې یو شمیر د دوشنبه پر ورځ اټکل کوو هیڅوک بم رای ترلاسه نه کړي هغه 50 جمع یو رای به ترلاسه نه کړي او همدغه په همدې شکل سره به انتخابات دوام لري ځکه چې تاسو وایئ چې د حکومت کاندیدانو ته هم څوک رای نه ورکوي. بله
زه فکر کوم چې دا لړۍ به روانه وي او تر څو چې حکومت خپل لاسوهنه په ولسي جرګه کې لنډه کړې نه وي په صورت قطع باندې به څوک کامیاب نه شي په دې باندې د هفته په ورځ باندې کیدای شي چې داسې یو بحث وشي چې د سپینو رایو او د دې چې د قانون اساسي سره مغایرت ونه لري ورته لاره پیدا کړي چې هغه څنګه وکارول شي او یا دا چې حکومت په صورت قصه باندې حکومت باید خپل لاسوهنه لنډ کړي او ولسي جرګه پریږدي چې په خپل حال باندې چې خپل انتخابات وکړي او یا دا چې دغه کوم کسان چې ناکام شوي دي دوی ته یا د دې اجازت ورکړي چې دوی د سره رای ګیري وکړي هر چا چې زیاترین رای وګټه چې هغه هم برخلاف د قانون اساسي دی اما هغه د رئیس وي بغیر د هغې نه زه قطعا احساس بکنم چه دا داست یو کس نور پاتی وی چه آغا پانزوز جمعه یو رای فورکی او در رئیس پا حیث بانده دا ولسی جرگه پا مخویش.
بله دکتر صاحب اکبر وردک تاست بدر شو وینی در پا افغانستان که دا سوم زل ده چه دی ولسی جرگه لپاره انتخابات کیشه و بیا هم نبریالی کیشه وکیلان چه یو رئیس زن تا وطا که تاسی دی نوری دنیا تجربه لاوریدون که سر شریک کری پا نورو یو وادونو که مثلا تاسی پا فرانسه که هست پا فرانسه که هم داسی بحران کل رامسته شویده دی جرگه دی ریاست پسر
بلار څنګه مخکې ول تاسو ورته ته دی ازادي رادیو ټولو اړین کته وپتیر تیر ای بلنی سه وزیر ته لیر سلامونه لیر سلامونه ارسکم
تشکر
اگر شرش تاسو په خدمت ته دی ول سیجر گه د انتخابات موضوع دی ریو جدی موضوع دا او دی ولوی ملت سرلشت دی ټاکل موضوع مطرح ده نو که چیرته موږ دی ول سیجر گه په جنرات باندې بحث کوو نو لازم دی چې باید لږ جدی اوسو د افغانستان د نوې ولسی جرګې انتخابات که چېرته سړی په به طرف نه ډول باندې وګوري مشروعیت پر ډیر ریټ توګه سوال لاندې دی. په دې معنی باندې چې په خپل د انتخاباتو د مستقل کمیټې د وینا له مخې نه په افغانستان کې ټول شپږزره لس یا شپږزره شل مرکزونه تعین شوي وو چې دغو له ډلې نه زر مرکزونه د امنیتي دلایلو نه افتتاح نه شول او خلکو ونه شوی کړی چې د خپلې رایه حق استعمال کړي. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې په یو ډول انتخاباتو کې په هرو شپږو رایه ورکوونکي کې یو تن د انتخاباتو کې د ګډون نه محروم شي هغه ته په سړی په څه ډول باندې وکړی شي چې یو مشروع انتخابات وګڼلی شي. له بله لوریه زه او زما ټول دوستان په شخصي ډول په دې باندې خبر دي چې هغه سیمې چې هلته د انتخاباتو د مستقلې کمیسیون د وینا له مخې پرانیستلي هم وو خلکو د امنیتي دلایلو نه ونه شوی کړی چې د رایه مراکز ته ورشي رایه ورکړی شي. خو په هر حال باندې انتخابات چې هر ډول وو وشول او کراش شو دې موضوع ته چې په نورو دنیا کې چې کله داسې ډول جنجالونه پېښېږي په پارلمانونو کې ستېږي هغه په یوه ډېره وړه موضوع باندې موږ کړی شو چې خلاصه یې کړو. هغه دا ده چې د افغانستان قانونساز د خلک متخصصین او یا په خپله قانون جوړوونکي چې د پارلمان غړي دي د قانون د جوړولو په برخه کې کافي تجربه نه لري. نو له دې لامله د افغانستان هم په اساسي قانون کې هم د ملي شورا د ولسي جرګې د داخلي وظایفو په برخه کې ډېر لوی خلاګانې موجودې دي. تاسو وګورئ که چېرته داسې ډول یوه ستونزه په نورو پارلمانونو کې منځته راغلې وای په دې ډول باندې حل کېدی شوی. په لومړي سر کې مختلف کاندیدان ځانونه د یوې چوکۍ احراس ته دروي. هر چا که د سلو نه پنځوس یا یو زیاتې رایې واخیستلی شوی هغه انتخابي. مګر په دوهمه دوره کې دا شرط نشته. په دوهمه دوره کې باید په یوه نسبي اکثریت باندې هغه باید د شورا رئیس یا د ولسي جرګې رئیس انتخاب شوی وای. یعنې په دې معنا باندې چې په دوهمه دوره کې چې ښاغلي صاحب یو سلو نولس رایې اخیستي وي هغه د معمول قوانینو او تعاملاتو له مخې نه د شورا رئیس ګڼل کېدی شوی.
بله تشکر گیرانی صاحب. دکتر صاحب شنیدین این مسئله مشروعیت ولسی جرگه رو انتخابات اینا رو ترک کردن، از نقطه نظر شما این موضوع چگونه است؟
مشکل نکنم که تمام احترامی که به جناب دکتر صاحب است به دور دوم هم اکثریت اصول وظایف داخلی 5-1 حساب کردن و او اکثریت رای نیست که این با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تفاوت داره. در هر دو دور انتخابات که میشه باید افتر 5-1 پوره کرده بتانند. در دیگه دنیا اگر این رقم است امکان داره، مثلا در ایتالیا رای سفید در سنا یک حساب بشه و در ولسی جرگیشان دیگر در هر مملکت قانون رای سفید و یا اکثریت و اقلیت و یا 5-1 و باز رای اکثریت این تفاوت داره و نظر به قانون اساسی افغانستان و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه که از روی قانون اساسی ساخته شده در هر دو دور باید از 5-1 باشه.
گیلانی صاحب لیکن دلته یو مسئله شته چې یو خدا د ځینې کاندیدان دا وایي چې تیر ځل چې ښاغلی قانوني رئیس ټاکل شوی ساده په ساده اکثریت باندې رئیس ټاکل شوی، خو خیر بیا ورسره دا داخلي کړنلارې جوړه شوه. په دې داخلي کړنلارې کې وایي یو مشکل دا شته چې د سپینو رایو د باطلو رایو مسله نه ده حل شوې. دا ویل شوی دی چې 50+1 ګټون کوي، لیکن دا نه دی ویل شوی چې د سپینو رایو نتیجه به شوی یا باطل و رای به هغه به هم حسابي شي او که به نه حسابي شي.
صدا ما عرض وکړو چې باطل او سپین رای باندې چې نه قانون اساسي خپل باندې اشاره کړی او نه په اصول وظایف داخلي، مګر به قانوني سر د ریاست په وخت کې د اصول وظایف داخلي نه مخکې به هغه وخت کې چون وظایف موجود نه و دا وشوه، مګر هغه کم در قانون اساسی به مخ نه وګورو افغانستان اشتباه و باید چې پانزوز جمعیه و ارباند تجدید شوه وی در معاونین و بیا آقا فرقنه که آقا بیا اکثریت ده پدرین دار بانده کسو که اکثریت تر واسه نکی آقا بیا نیشی معاون که دلی لکه تیر دوله چی مون تقریبا یو کال دو هم معاون ندرلوده او اندست پاتش و بید انتخابات موخه و نتیجه تا ما نرسیدو اول معاون تون وزیفه اجرا کابله تر یو کال بعد پرش یو کال بعد در انتخاباتشو بلچه بود.
بله
بله. خب برحال تشکر، ما شما راه تلفون یک بار اعلان بکنم آقای ساروان که اگر شنونده عزیز ما خواسته باشن اونا میتونن تلفن کنن، متاسفانه تلفن‌های داخلی ما نخواد صحیح کار کنه امروز، از او خاطر تلفن‌های بین‌المللی را در اختیارشان میگذارم که توجه کنن که تنها کوشش کنن به تلفن‌های بین‌المللی. دو تلفن در اختیارشان است که 00420121401 و 4201 در اختیارشان است، چون دو تلفن دیگر هم در اختیار میمان است، از او خاطر برشان میگم که یک دفعه دیگه هم تکرار میکنم 00420121401 و یا 4201 بگیرن میتونن با ما صحبت بکنن. آقای ساروان یک چیز قابل یادآوری است، یک تلفن نامت معمول یادآوری خدا بکنم ایست که در این برنامه ها ما خودت یا کسایی که گرداننده پروگرام زیادتر کوشش میکنیم که خود ما زیادتر به مسائل مداخله نکنیم از نقطه نظر رهبری و دیگه پا بگوییم تو چرا نمیکنی تو چرا نمیکنی، منتها نظرهای ما نظر عمومی مردم افغانستان است که نظر به پیام ها، نظر به خواهش های اینا، از او خاطر اگر یگان چیزام میگیم فکر نکنین کال رادیو آزادی شما را جنگ منداده در بینتان یا کدام جنجال دیگر خلق میکنه. به هر حال چیز بسیار زیاد مهمه که باید شوم مردم در این جار جنجالای پشت پرده چیز خبر ندارن، نمیفهمن، اون فکر میکنن در یک مقطع زمانی که فعلا بسیار حساس است افغانستان، این یک خالیگاه رهبری موجود است، پارلمان در بین خود جنگ میکنه، در اونجا این میدلیست اینجا و نزدیک از مبارک بپره و سودگیش بپره و سودگیش، این در افغانستان معلوم نیست که چی حال است، یا یک موقف گیری باید بکنن، موضوع را تعقیب بکنن، از اینا باید درس بکشن، این وضع خود سهی بکنن، 10 سال است که یا همطور زده میرن در بین خود. این هم در نظر میگیریم. شنونده عزیز بفرمایید، شب نوبت شماست.
رادیو لطفاً گل که خبر
خودم اشنایم والی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. میرمانی خوش آمدین.
رحمانی سکت. قدر عبیب تا و میرمانو تم سلامون اولانی کن. بله رحمانی هم دا بغلان ولایت سیدون کرما.
تشکر.
از ما نظر البته داغا تیلی ولسی جرگه پارا داغا دا مخیم ویلی دی شروع را داغا تیلی ولسی جرگه پا تغلوبا و پا داغا سرمین سرالا او دا بوهانون ایجادوی نه بوهان بوهران نختمه وی دا ولسی جرگه دا تیلی که پا داغا شکل پا داغا عنوان بندی روانه وی دا ایس وقت بوهران نسی ختمه ولی دی با همیشه بوهران ایجادوی با افغانستان تا با افغانستان با کراون و مشکلات وقت کوی زکه چه دا اوز پیلان چه دوی پر داغا منصب یا پر داغا چوکی ناس دوی دای مفت ندی ناس دوی روزانه دوارو طرف نه که طالبانی که مخالف دی که موافق دی که حکومت دی ده هر طرف نه خلق وجل کیجی او دوی ویار پا داغا یه چه مور افغانستان تا دیموکراسی را دیستالا و افغانستان تا یوشو نظام را لی رو را پا دی بندی دوی ویاری نو حقا نو نن چه مور وی نو حقا دوی ویاران بیا زایا دی رو را دلتا دیر انسانان پا افغانستان که خطلی جو روزانه او دوی حالا پا ولسی جرگی که پا داغا شکل پا داغا عنوان ادامه کوی حال دا چه بله زما پوښتنه که میلمه وي د ځواب وي نو زما پوښتنه د دوی څخه دغه ده چې دوی په دې ویاړ چې دوی راغلي دي چې موږ په افغانستان کې دیموکراسي او یو ښه نظام او یو ښه ولسي جرګه یا یو ښه ریاست جمهوري مو منځته راوړی، نو هغه حال خو موږ وینو چې نه د ریاست جمهوري څخه چا خیر ولیدی نه د ولسي جرګې څخه چا خیر او
ډېره مننه مننه رحماني صاحب کور دی ودان. یو بل اوریدونکی نه لرو د رحماني سوال کوي اړخ ته وګورم، وایي سالی کې نیکوس از بهارش پیدا است، سر له وسه چې په جرګه کې دومره جنجال شته د ریاست په سر او داسې معلومیږي چې دا جنجال هم تقریبا دا نه ده چې رقابت واقعا بلکې تقریبا زیدیت هم د جنو په معنا شته، ځکه چې دا سپینې رایې هم داسې معنا لرلی شي. یو بل اوریدونکی هم لرو مخکې تر دې چې په دې میلمنو نظر وغواړو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله بفرمایئ.
خبري وکړئ لطفا. آزادي راډیو ده.
اورور از بخنه غارم د کابل خبرې کوم د محترم د پیسه سره 100 کیلو نه پوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ.
ورور محترم پیر صاحب وویل چې په دغه د پارلمان کې کوم خلک چې دي په نژادي او قومي خلک مې تقسیم شوي دي. او که چېرته په دغه ثبت خبره دی کې پارلمنسال تقسیم شوي ده، خو اول ساده د ساده د پنځه کسان دومره چې ښي دي نه چې شته رضاالله د اشتراط خبرې د قوم په افغانستان ملت ته دی خبرې کوي، صرف دا پوښتنه وه، صرف دغه ځواب راکړي.
نو دا وای دمدا شیشتنو دا یو واقعیت نو خیر بل اوریدون کوم روز ځان معرفي کوي یا ساجی رادیو ده ځان معرفي کوي یا ساجی رادیو ده
bale
نه لکه چې
السلام علیکم رجاجن
څنګه یې مهرباني کوي زه
ما پښتنه دی دا راځو بیلانی صاحب څنګه دا چې کدا جریان په دوه طریقه روان وي کاندیدیږي او بیا هغه نتیجه نه ورکوي، نو بالاخره افغانستان عوام ته ډېرې امیدونه لري د پارلمان د خلکو رایه ورکړي، نو د دو په انجام څه رقم کېږي؟ دا خو یو ډېر خشالهدار بحران شو، او هغه کښې مونږ ډېر بحرانونه لرو چې باید همدا ولسي جرګه یې مونږ ته حل کړو.
دې پوښتنې ته ځواب ووایي، وویل چې کېدای شي په شنبې په ورځ په دې باندې غور وشي او د دوی په دې اصولو کښې تغیر راشي. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده.
زمولې نعمت الله نعماني ده بلوچستان د کوټې
راډیو د ګلکه نعماني صاحب.
از ما نظر دا دی چې دوی دغه پارلمان کې اول سر داسې په جنجالو شروع کوي، نو داسې معلومېږي دوی د خپلو ځانو استازیت نه شي کولی، نو د ملت استازیت به څنګه وکړي؟ په دې کښې داسې معلومېږي د افغانانو حیثیت و دنیا ته خراب ښکاره کوي، او افغانان خو داسې خلک استاز دي د ځان دپاره نه ساتي، دا د پیسو په زور ورغلي دي.
دا نظر ده. صحیح ده، ډېره مننه. څنګه بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي، ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام محمد عمر صاحب.
مهرباني سلوان صاحب، احترامونه. سلامونه قربانه مره ټول زما ومنه.
سلامت اوسې.
دغه پاکستان کې یو په دې طبي ورته ین آین وایي، لکه زمونږ د اساسي قانون ده، په دې کښې یو ماده شته چې صدر مملکت دا اختیارات لري چې دا بالکل هغه کابینه غوښکو د پارلمان ورمنحل کړي. په افغانستان کښې زمونږ په اساسي قانون کښې داسې یو ماده شته او که نه چې دا جنجالونه ختم کړي، دا جنجالي جرګه شوه، ولسي جرګه نه شوه.
صحیح، ډېره مننه. بله، پاکستان هم لکه چې هماغه اتم ترمیم لري کو. په هر حال اول ډاکټر صاحب وردک ته ورځو، ځکه چې ډېرې پوښتنې له ښاغلی ګیلاني صاحب څخه شوي دي، دوی به وروسته ځواب وایي. رحماني په خبرو باندې که تبصره وکړي، دوی وایي چې سر له اوسه چې داسې جنجال دی په ولسي جرګه کې، وروسته به دا جرګه د قوانینو په تصویب او له حکومت سره د همکارۍ او نه همکارۍ په برخه کې څه فکر کوئ چې له لوی جنجال سره مخامخ نه وي؟
شک نشته چې د افغانستان په ولسي جرګه کې ځینې جنجالونه شته، خو دا خبره به یاده نه واسو چې دیموکراسي یو تمرین دی. تنا په یو شعار د یو قانون په پاسولو باندې دیموکراسي په یو هېواد کښې نه پلي کېږي. د افغانستان خلک د دیموکراسي په لرلو په تطبیقولو کښې تر اوسه پورې کافي تجربه نه لري، او د پارلمان غړي چې هم د دې جامې راغلي دي، دوی به هم البته دا مشکل لري. مګر له بده مرغه په افغانستان په فعلي شرایطو کې شرایط دومره تراژیک او دومره رقتباره دي چې که سړی ورته وګوري، سړی د دې انتظار نه شي اخیستلی چې څو دورې دې په افغانستان کښې انتخابات وشي، څو د افغانستان د پارلمان غړي، د ولسي جرګې غړي دا کافي سیاسي تجربه پیدا کړی شي چې دی وکړی شي چې د افغانستان د خلکو په نفع باندې قوانین پاس کړي، او د افغانستان د حکومت په اعمالو باندې یو صحیح او سالم نظارت وکړی شي. مګر دې خبرې ته زموږ پام وسي چې په افغانستان کښې یو اساسي او عمده جنجال دا انتخابات او یا د افغانستان اوسنی نظام نه دی. په افغانستان کښې سم د لاسه د ټول نظام مشروعیت هم تسوال لاندې را ځي. تاسو وګورئ په افغانستان کښې د خارجي قوتونو د را تګ نه وروسته چې کولی شي چې په ډېر سرعت باندې افغانستان اشغال وګڼو، ولو که د ملګرو ملتو د موسسې اجازه هم ورسره ده، د هغه وخت نه درې لویې جرګې وشوې او د پارلمان یوه دوره پای ته ورسه. تر اوسه پورې د خارجي قوتونو د موجودیت د پاره د مشروعیت کوم دلیل، کومه ماده یا کوم تصویب نه دی عملي شوی. نو کله چې دا مهم اصل تر اوسه پورې په افغانستان کښې پادر هوا ولاړ وي، ته هغه وخته پورې د افغانستان د نظام ټولې برخې،
ټول اسیسټسینه د خپل مشروعیت حیثیت له لاسه ورکوي، نو له دې لامله موږ اساسي موضوع ته باید متوجه شو. هغه دا دی چې په افغانستان کې په موجوده حال کې د خارجي قوتونو د موجودیت مشروعیت مطرح شي.
بله ډاکټر صاحب، فعلا خو د ولسي جرګې د ریاست خبره ده، دا خو لا ډېره وروستۍ خبره ده.
بله د او مثلا میایم ګیلانی صاحب، قبل از اینکه سوالا طرح کنم یا سوالای شنوندار شما جواب بدین، من در مسک فکایی بگم برای که در قسمت دوم باز فرصت به فکایی نخواد بسپ. در جهان غرب هم غیر از دین مبین اسلام در دیگه دینا انواع و اقسام مردم است، بازوها در بین خود بعضن فکایی ها میگن تکپا. خب یکی از ادیان طرفداراش یا میگن که وقتی وفات کرده باز دوج ادش پرسان کردن گناهایش تو گپایشه، باز گفته که والا من یک خانم داشتم، این خانم مرا هر روز آزار میداد و در بدر و تو گپا. باز نفرا گفتن بهش خیمو، گفتن که والا تو خی روز و روزگار تو بی بیز دوزخ بوده، برو خی جنت. این نفر دوم که ایره شنیده ای اشیاری گده، گفته که والا ما دو خانم داشتم، مردیش هم هر روز مرا لطکوب میکدن، نانم نمیدادن و در خانم نمیماندن و اتگپا. او را گفته خیب، گفته تو دیگه بیخیر جنت گذارید نمیشه، تو آمختش دمی جار جنجال، برو راسن دوزخ. حالا گیلانی سب دمی هر چیز این پارلمان غیر از جنجال، حالا از خاطر انتخاب خود و وکیلام یک جنجال بود، تقریبا یک سال است که جنجال سب دوام میکنه. حالا بخیلم که در آرامشتن و کارهای مثبت منفی دیگه وکیلا هیچ نخواد بتانن گزاره کنن در افغانستان، چطور میشه این کار سب؟
من به سواله دوستای خود برم که پرسان کردن که مسائل قومی شد، من خود سید استم. یک علاقه که من خود کاندیدم کردم، من فکر کردم که من سید استم، میتونم به بین از اینا نمایندگی فهمشان کنم و بالاخره به حیث یک کسی که مربوط به قوم کلان افغانستان نیستم بتونم امی نمایندگی خوب در بین از اینا داشته باشم، ولی با تأسف کوتر نشد. یک علاقه هم که من رای بسیار کم گرفتیم و این بود که امروزه که من خود کاندید کردم، یک سال بعدش مکتوب از محکمه اختصاصی که برای مسائل انتخابات ولسی جرگه از طرف رئیس جمهور تعیین شده بود، از طرف از اونا مکتوب آمد و من را خواستن به محکمه که تو به محکمه حاضر شو. این مسائل کلگیش سیاسی بود و فقط خواستم که دیگه وکیل سایبار یک مقدار ذهنیتشان خراب کنن که کسی بر من رای نده و من وقتی که مسئله قومی رو یاد میکنم اینه با تأسف یاد میکنم که مسائل چرا قومی میشه و کسایی که رای بیشتر گرفتن و کاندید حکومت هستن اونا هر کدامشان اضافه از $1,000,000 مصرف کردن برای بسیار از وکیلا، برای خانم های وکیل، برای اکثریتشان سیتای طلا و موترا و اینا توفه دادن و در اونجا یک معاملگری عجیب و غریب بود. ما بکتاش بودیم که نه به کسی پول دادیم و فقط خواستیم که خود یک بار آزمایش کنیم با اون آدم هایی که نگبین و خوشنظر هستن برای قضایای افغانستان، اونا را از کسایی که توفه میگیرن و پول میگیرن جدا کنیم. به هر صورت ما باز میایم به این جار جنجال ولسی جرگه. جنجال به خاطری است که اکثریت اعضا اعضای مستقل هستن و در اونجا احزاب نیست. اگر دو حزب، سه حزب بسر قدرت می بود و اکثریت و اقلیت چلتی ها را می داشتن، بسیار زود به نتیجه می رسیدن و یا بینشان اطلاف های صورت می گرفت مثل دیگر جهان واره. مثل محمد عمر خان دوست ما که تلفون کردن و از قانون اساسی پاکستان گفتن که ترمیم 8 میگه خب هر زماندار نظامی که به قدرت رسید قانون اساسی را به نفع خود تغییر داد و تفسیر کرد و بالاخره آخرینش آقای جنرال مشرف بود که آل پسی را تعدیل کردن و فعلا هیچ فیصله بدون از فیصله قانون اساسی شده نمیتونه. مسئله جنت و دوزخ به جای شک نیست. وقتی که آدم دموکراسی را به مملکت خود تمرین نکنه، مثل که استاد ما آقای وربک فرموده، مسائل جنت و دوزخ در اوائلش می باشه و ما ناگزیر هستیم که این مراحل تیر کنیم تا که بتانیم واقعا با مو جایی برفتیم که مثل دیگه جهان واره احزاب سیاسی ما قدرت به دست گرفته باشه و بالاخره سرنوشت خود را بسیار زود تعیین کنن. اگر مثل مصر و یمن و نمیفهمم اردن و اینجا وره تونس وره مشکل ما زیاد میشه. ما فکر میکنم این هم اراده ملت افغانستان است و اگر از رهبری مملکت خسته شده باشند این حقشان است که برایند به سرکا و
بالاخره گیلانی سه
تغییر سالم گرن تا مردم سرنوشت خود را تعیین کنند.
گیلانی سه بیجه یک موضوع دیگه است، تنها مسئله قومی رو شما یاد کردین، اما شاید بسیاری از متخصصین به این باور باشند که در این پارلمان کاش که تنها مسئله قومی می بود. حالا یک قسمت از اینا میگن که طرفداری از ایران مثلا میگنن، یک قسمت دیگه ایش هم حتی میگن افتاد وکیل به طرفداری ایران میگن، حتی مثلا در انتخابات خوابات ایشون پیس همیشه کمک مومک ایگه پارم آلوار ما ثابت کرده نمیتونیم، منتها یک قسمت مثلا به طرفداری پاکستان و حتی بعض کمونست های سابق ایگه پا این از ماسکو و روسایی هم طرفداری. این مشکلات هم از غیر از این که مسئله قومی، مسئله وابسته بودن به ممالک خارجی، غیر از این یک مافیاگه که تجارتی و مچم تریاک و تگه پا ایناست که هر کس از خاطر رشوت مشوت ایگه پا از او خاطر هم یک گروپ دیگه است. یک گروپ می بود خود چاره میشد.
آقای نظر من یک چیز دیگر خدمت شما عرض کنم، ببخشید که من گپ شما را میگیرم. ما شاهد از این هستیم، من نمیفهمم که ایران و پاکستان و دیگر مملکت ها چقدر داخل افغانستان دست دارن یا در ولسی جرگه افغانستان دست دارن، ولی امیر یک چیز من شاهد هستم که من او خلقی های دو آتشه را دیدم که حال آمدن وکیل شدن و تا به حال در افغانستان هم نبودن، در مسکو و در اینجا زندگی میکردن و چند روز پیش از انتخابات آمدن و پول فراوان مصرف کردن که برایشان این پول از خودشان بود یا حکومت روسیه برایشان پول داده بود و به یک نوع خود را وکیل ساختن و دیدیم که امو خلقی دو آتشه که از مسکو آمده و در ولسی جرگه شیشته از استاد سیافی که مشهور و بسیار مسائل شدید اسلامی است ما برازوی به طرف داریش ساده بود و رای می داد و بلون پاره می کرد. او را خمش آمست نه تنهایی
در مقابل دور طرفداری هم کرده گیلانی صاحب این
میارات یک مقدار به هم خورده تا افغانستان پارلمانش احزاب سیاسی به دست خود نگیره و احزاب سیاسی را تخلیه نکنن به صورت قطع ما برای همیشه این جنجال خود داشتیم.
بله تشکر. خب دکتر صاحب وردک شما چی فکر میکنین این بحث ها که تا حال شنیدین؟ یکی از مشکلات اساسی را گیلانی صاحب گفتن که اگر مسئله سیستم احزاب می بود شاید این مسئله جنجال ها زیاد نمی شد.
دیگه ایس شک نشده چه گیلانی صاحب در خبر دیره پخوا و پزایی در چه بکنم ایواد که چه دیموکراسی و دول قیوم تر رسیده لیمی حال تا احزاب شده و دول احزاب و موجودیت پا پارلمان که بسنم دیر بسیتوی ایواز دیده هر یو فرکسیون یو نماینده خپل نظر وایي او بحث باندې وکړو موضوع لنډ شي، مګر دا خبره په فرمان باندې نه جوړیږي. دا خبره یو رقم لکه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، یو رقم سیاسي په خواله یو قوام غواړي. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان خلک دې مرحلې ته رسي همداسې ګډوډي ویوي. او دا چې پیر صاحب ګیلانی وایي چې په افغانستان په پارلمان کې په ولسي جرګه کې قومي مسایل مطرح و، دا خبره اوس نمر نه هم روښانه ده. دا مسائل لبخان هم مطرح کو او اوس مطرح دی او دی بعد مرخه خیشتی وقت پوری چی سو افغانان خپل زانت متوجه کی دا موضوع مطرح کی دی خارجی وادونو مداخله هم اوس دی پتیزو نده او زبا تاسی و خبر وکرم او تاسی خیش ممکن تعجب وکری زبا خبر کاملا نرمال بولم چه اغای وادونو چی پا افغانستان که گتی لگی دی خپلو گتی دی تامین و دی ساتل دی پاره دی افغانستان دی جامعه پزن غر بانده شی آسیب پذیری غیز وکری و دی خپل لوبیگان پا وسط بانده یه داسی یه جهت سوکر چی دی منافع سر سازگاره بی مگر دا دی افغانستان دی خلق وزیفه ده، دی افغانستان دی منوری وزیفه ده چی خپل منافع ملی منافع تعریف کری او دی غد حمایه او دی ساتل دی پاره لاست کاشی زا پدی برخه که خارجی واد نمالامت هم زکده هر خارجی واد دی خبول لوگرد دی پاره کار کوی و دایی دی وزیفه ده او خدی چی دا کار کوی، مگر سوالت دی چی دی افغانستان رهبریت
په دې برخه کې افغانانو د ګټې ساتلو لپاره څه کار کوي او دا خبره باید مطرح شي.
ډیره مننه ګیلانی صاحب. د محمد عمر پښتنه و د پاکستان د اتم ترمیم یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې هم وایي داسې کومه ماده شته په قانون کې چې ولسمشر که په شورا کې بحران وي نو شورا ړنګولی شي؟ یو خو یې دا پوښتنه وه. یو بل اوریدونکي هم دا پوښتنه کوله چې وایي نو دوشنبې په ورځ به څه وشي؟ ستاسو خپل اټکل څه دی چې دوشنبې په ورځ به وکیلان بالاخره څه فیصلې ته ورسیږي؟
زه فکر کوم جناب سرواسد چې دغه مسله ډېر واضح ده په اساسي قانون کې که کوم مشکل پیدا کېږي. یو داسې رئیس جمهور ولسي جرګه منحلولی شي، او بل دا چې لویه جرګه غوښتلی شي چې دغه ماده د قانون اساسي چې دونګه ده دا باید لویه جرګه حل کړي، دا نه او رئیس جمهور کولی شي او نه بل څوک کولی شي. او د هفتې د ورځې لپاره زه بیا هم پریشان یم چې که بعضې کسانو ځان کاندید کړي او پرې بحث ونه شي، نو زه فکر کوم چې دا خبره به نور هم اوږده شي. دغه د راتلونکې هفته به هم کومې انتخابات په دې حالت کې به تیر شي. ما لکه چې مخکې عرض وکړي هغه دا دی چې دغه کوم فیصله چې ولسي جرګه کوي که د سپینو رایو باندې دغه مشکل استاد سیاف په هغه اوله ورځ باندې وویل چې د سپینو رایو او د باطلو رایو مشکل حل کړي بعد له هغې نه لاړ شي انتخاباتو ته، ولې موقت رئیس صاحب لږ وارخطا و، ډېر زر په دې پسې ونهګرځېده، بحث ته موقع ورنه کړه، زر لاړ انتخاباتو ته، د هغې ځای نه دغه مشکل پیدا شو چې په بله ورځ باندې جناب استاد سیاف دې باندې ډېر په صراحت باندې رئیست نه خو غوښتنه وکړه چې تا دغسې دا مشکل پیدا کړو، ډېر زر لاړې انتخابات ته او د سپین رایو باندې دې فیصله ونه کړه. په هغه وخت کې دا مشکل حلېده. زه امید کوم چې دغه د سپین رایو مشکل حل شي، او بیا دا چې په ګډه باندې یو قوي خواهش د ټولو هغه کسانو نه چې سپینه رایه اچوي هغوی نه خواهش وکړي چې تاسو رایه ما اچوئ، او هغه کسان چې ځان مخکې کاندید کړي وو هغوی ته یو فرصت ورکړل شي چې بیا خپل ځان دپاره کمپاین وکړي، او په یو وار باندې یو انتخابات هماغه اکثریت او اقلیت کې چې هر چا رای وګټه هماغه د رئیس شي چې دغه جنجال خلاص شي.
بله، فکر نه کوئ چې که دا جنجال همداسې دوام پیدا کوي په دې منځ کې به اختصاصي محکمه هم خپله پرېکړه وکړي او هغه یو شمېر کاندیدان به حذف کړي؟
داسې نه ده. اختصاصي محکمه اول سړی چې غوښتی دی هغه زه یم، ګرچې چې ستاسو په راډیو کې یو چا ویلي وو چې دا باغیان دي او نه حاضرېږي، دا برعکس، هیڅوک باغي نه دی، هیڅوک د قانون نه جیګ نه دی، او هیڅوک د قضا په پریکړو باندې دغه نه دی ځان کامیاب نه ګڼي، بلکې مونږ قضا ته احترام کوو، قانون ته احترام کوو، د دې وطن خلک یو، په دې وطن کې لوی شوی یو، او باغیتوب دا کارونه زمونږ د لاسه نور نه کېږي. یو وار باغیتوب کړی دی د روسانو او د حزب ډیموکراتیک خلق په مقابل کې چې غرونو ته وختو او خپل وطن هم آزاد کړو، بیا د دغه روسانو چې اوس وایي چې مونږ غرونو ته خیژو، د روسانو په وخت کې دوی وتښتېدل، لاړل اروپا او امریکا ته او غرونو ته وختل، مونږ ته یې پرېښودل. اوس چې مونږ دونه حالت راوست چې د ډیموکراسۍ حد دی او دوی رئیس جمهور ته مخامخ سپک او ستوري وایي، او اوس دوی نیت کړی دی چې غره ته وخیژي، زه فکر کوم چې زه د شنبې په ورځ یا هم د لوی د ولسي جرګې د غوږ نه دغه ټوله خبره وباسم، زه حاضر یم چې محکمې ته لاړ شم که محکمه فیصله وکړي چې اسحاق ګیلانی نور د ولسي جرګې غړی نه دی، زه به په ورین تندي باندې قبول کوم، او د افغانستان د خلکو چې کوم ما ته رای راکړی د هغې ځواب به دغه محکمه ورکړي. چې دا محکمه د تشریع قانون اساسي، د کمیسیون انتخابات، د کمیسیون شکایت، د دغه د خوانه، او یو وارې هم د ولسي جرګې د خوانه غیر قانوني اعلان شوی دی، د دغه دپاره مونږ جرأت نه کوو چې په یوازې توګه باندې دغه محکمې ته لاړ شو. یو وارې پرېکړه د ولسي جرګې نه بیا اخلو که ولسي جرګه وویل چې نه دا محکمې زمونږ حاضرېږو، اولین سړی د اسحاق ګیلانی وی چورته حاضر شي او خپل صفایي ورته.
بله ډیر مننه. یو اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني وکړئ. حنفي صاحب اصل کې چې
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب ته او استاد مننات حنفي خبرې کوم.
سلامت اوسه. ولې ظریف نظر ته سلام نه وای؟
بله سلام وای. بخښنه غواړم. سلامونه تاسو
ته. سلامت اوسه.
تشکر. کچیرې موږ د دغه ولسي جرګې بنسټ ته وګورو د سنبلې د شپږویشتمې د انتخابات
وویشتمې. بله خیر.
دغه ولسي جرګه په مجموع کې ټوله په مکر او فریب او په درغلۍ باندې په وجود راغلې ده. خزما هله دا چې نور افغانان مشر مواد په دنیا د افغانان عزت او فت مواخسي دلته دنیا خلک ساس ننداري کې په تلویزیونونو کې ګوري در باندې خاندي چې دا د افغانان د فردي سخت شرم خبره ده. زه د ګیلاني صاحب څخه دا هیله لرم کچېرې تاسې واقع د افغانانو په غم باندې غمجن یاست یا د افغان د ولس نمایندګي کوات نو په اول قدم کې تاسې دغه د سلجانو د تغرب ټولول بفاره فرا عزم کی او په دوم کدن کی د دغه غربیانو د شرکیانو د جاسوسانو د ګډاګیانو د هغو تغرب ټول کی د څو پر چې دغه د وسه غرونو د افغانستان د حریم څخه ټول سیږي.
بله ډیر مننه. سلامت اوسه. ګور دی ودان سیده خوشاله اوسه. بل اوریدون کین لور مخک درته چې ګلانی سپتاس دی دوی د نظر یا د پښتنې په باب خپل نظر څرګند کی. زه غواړم له ډاکټر صاحب څخه اکبر وردک څخه پښتنه وکم. ډاکټر صاحب برداک حنفی ویل چې وای د دې جرګې لخوا چې د ناندری دی د افغانستان لپاره د شرم سبب کیږي یا د افغانستان حیثیت ورسره پایمال کیږي. مخکې نومانی صاحب هم دا ویل چې دا کار د افغانانو حیثیت خرابوي. آیا فکر کوي چې دا حیثیت خرابوي او کنه نړیوالو ته شي چې هلته دیموکراسي ده، ازادي ده، خلک کولی شي نظر څرګند کړي سره له دې چې حکومت هم غواړي یا ممکن مختلف خواوې د زور دلی زوروري دلی بغواړي چې د دوی د خوښ سړی رئیس شي لیکن بیا هم نشي کولای ځکه چې د خلکو رائے ده، د وکیلانو رائے ده.
د کیس چک نشته چې په پورتن کې په سی پی کې یو د سیداول په کور کې ماسته شو چې د یو پرمن د شان او د ایسترا ایشمن جوړت نه درو مګر دا خبره به یو دونه پښو چې په پرمن کې کله کله داسې پېښې کېږي چې حتی څو ظلم لیدلې دي چې د ډېرو
وهلته کول هم کوي ځینې وختونه په ځینو پارلمانونو کې
په سکونه ته هم خبره رسي. نو زه فکر کوم چې دا فرعي پېښې دا دومره زیاته ارزښت نه لري چې مګر څه شی چې ارزښت لري هغه د افغانستان دا بحراني او ډېر تراژیک حالت دی چې د دې حالت نه د وتلو لپاره ډېر لویو کارونو ډېر یو منظم پلان ته ضرورت شته. که چېرته د ولسي جرګې وکیلان چې خلکو نمایندګان ځان بولي په داسې فرعي موضوعاتو باندې خپل وخت سره تېر کړو او د افغانستان د خلکو اساسي ستونزې په توی پاتې وي دا یو رقم د تعصب وړ خبره وي.
بله مننه. ګیلاني صاحب اوس ستاسو نوبت دی.
زه جناب نشی صاحب ته وایم چې ګرانه زه ما خپل ټول ژوند د افغانستان د ښه کولو لپاره او د خدمت لپاره وقف کړی او ما هم د خپل ډېر کوشش وکړ چې په مغاوله مرحله کې د رئیس او د معاونینو کار خلاص شي چې دغه جنجال چې نن ورځ پیدا دی دا پیدا نه شي. په ډېر محبت باندې ما دغه کوم کسان چې کاندید دي د دوی کورونو ته لاړم او همدا اوزر مو ورته کاوه چې تاسو کوشش وکړئ چې د دغه ریاست او د حکومت لاس لاند کړئ تر څو چې دغه مشکل حل شي. متاسف سره یو هم زما خبره ونه منله. زه استاد سیاف ته لاړم، زه قانوني صاحب ته لاړم، زه یاسیني صاحب ته لاړم. دوی ته مې عذرونه کاوه چې کوشش وکړئ چې مشکل پیدا نه شي. د یو افغان په حیث باندې، د یو سپینګیري په حیث باندې زه لاړم. زما خپل وجیبه ختمه کړه. مګر که چې کوم د خارجیانو ګډاګیان په ولسي جرګه کې تاسو یادوئ چې شته دی، دغه ګډاګیان خو زه نه پېژنم، ولې داسې کسان شته دي چې د هر یو چانه د هغوی آواز جګ دی، د هر چانه د هغوی وطن دوستي او اسلامیت جګ دی. نو سړی توپیر نه شي کولی چې کوم یو ګډاګی دی او کوم یو واقعا مسلمان افغان دی چې په افغانستان باندې زړه سوځي. مون داسې کسان ولیدل چې دا واده رهبری کوي او د یو قوم نماینده او بالکل د دغه قوم رهبر ځان بولي هغه د بل د یو بل کاندید نه چې ریاست لپاره کاندید وي د هغې نه څلور جرې د ځمکه اخلي نو سړی حیران پاتې شي چې پرون دې یو بل سره وژل نن ورځ بیا د هغې نه ځمکه واخلي بیا خپل رایه ورته ورکوي دا دا داسې یو یو معضله حکومت زما ته ملامت حکومت دی دا ټول معضله دا حکومت پیدا کړی چې د هغې وزیر ګرځي داسې د پارلماني چارو وزیر په وکیلانو کې حتی ما واورېدو چې دا وزیر صاحب وکیلانو ته ویل چې تاسو زمونږ اول کاندید دی چې و د حکومت کاندید هغې ته رایه ورکړي مونږ حاضر یو چې تاسو ته $10,000 درکړو
بله خب اینجا
حکومت وای چې مونږ هر شی خصاصی نو مال دی وای چې مال د خصاصی نو سره چاته لاړ شي چې حکومت داسې کار وکړي چې خلکو ته پیسې ورکړي خپل د وزیر په واسطه باندې نو ګوډاګیان خو ښه کوي چې د هر چا چې پیسې اخلي خپل کار کوي خپل ژوند ته بخوري
البته کېدای شي تاسو به ثابتولی شئ چې حکومت د $1,500 پیشنهاد کړی دی او کنه مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړي یو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بله بفرمایئ
اورور تاسو ته ملمنو ته سلامونه وایم احمد الله درګیر سعودي عرب نه
مهرباني کوي
پښتنه خو لکه د سدا لکه د ګرجي صاحب یو میاس کاری په ورځ خارجانو کې وکړه یعنی وی ورځ ته راوست آیا کدی رښتیا د ولس د رای نه ځان برخمن بولي نو دا ولس یې ولې ملاتړ ونه کړ یا دا خلک چې د پارلمان د چوکیو دعوی کوي دغو د کرزي صاحب د خبرې ملاتړ ولې ونه کړ او که چیرې بیا نه کوي دوی په کوم اساس خپل ځان زورور یا لکه د فیصلې عملي کول یعنی بولي سره کوم دوی د خارجانو نه خپل ځان هغه کولی شي یو طرفه کولی
شي سید. خب یک تلفن دیگر هم میگیریم. خب قطع شده. ما 5 دقیقه دیگه داریم قسمی که اعلان کردیم در قسمت دوم مسئله شرق میانه و بسلا بله این مسائل است. این به ارتباط افغانستان گیلانی صاحب یک سوال که بسیار جات همیشه ما طرح میکنیم ایست که مردم افغانستان از ایجار جنجال 30-40 ساله افغانستان دیگه بسلا بغنا آمدن به بینی رسیدن حالی ایا زیادتر جوانا از این سوال میکنن که امی رهبر هست که یا کلشان در بین خود امیزاده کنده رئیستن یا از یک ایدولوژی دفاع میکنن یا از یک مملکت دیگه دفاع میکنن یا از جیب خود دفاع میکنن و منتها کار مملکتی پیش نمیره حالا یک مرحله اگر اتی جنجال ها ادامه پیدا کنه شما فکر میکنین که مسائل شرق میانه به افغانستان هم سرایت کنن مردم جوان ها بخیزن و از طریق انترنت ها اینا دست یکی کنن و بگن که بیاین امیر رهبرا را بگن که برادر لیاز خدا دیگه ما را آزار نتینی تگه پا احتمالش هست افغانستان یا نیست؟
آقای نظر من این مطلق گناه حکومت میدانم اگر حکومت در طول 5 سال ریاست جمهوری و 5 سال ولسی جرگه اگر سر یک میکنیزم و پروسیجر درست کاندید شدن وکیلا و کاندید شدن در ریاست و معاونیت اینا را اگر یک میار برش تعیین میکرد امروز ما می مشکل نمی داشتیم ولی حکومت در زد بند و با پول پیدا کردن خشاهای خود و دوستها و رفیقهای خود شد اما کارهای ملی را که باید از انجام می داد و وظیفهش بطور انجام نداد قسمی که ساروان صاحب گفت که ثابت کردن پول مشکل است شما ثابت ساخته می تانین امیر هم که ثابت کردن پول که وزیر امور پارلمانی را ثابت کردنش مشکل است اما تو دستشانده های ایران و پاکستان هم مشکل است که ما در ولسی جرگه ثابت کرده بتانیم که کی دستشانده کی است ما فکر میکنم اگر نجات افغانستان دهی باشه که جوانای افغانستان در سرکا برای و نظام تغییر بتن و یک رسم نو در افغانستان باز کنن تا ملت افغانستان باز آن روی آرامی رو ببینن اگر به این حالت روان باشن و به این منوال روان باشن اگر این مدرسه و این معلم باشه به صورت قطع ما سرنوشت افغانستان خراب میبینم و به صورت قطع این نظام نمیشه این نظام فقط به خاطر دزدی چور چپاول یک تعداد از نزدیکای رئیس جمهور و وزیر صاحبا و دوستای وزیر صاحبا بر دیگه کس دیگه جای زندگی نیست. تمام روز جوانای ما فرار میکنه به مملکت‌های مختلف میرن که به اونجا کار کنند، پول پیدا کنند و بالاخره بیاین با شرافت زندگی کنند. میبینیم که به صدها نفرشان یا کشتی ها غرق میشه یا به سرحدات ایران کشته میشن و یا بالاخره از اینسو که میاین معتاد به هیروین و اینا میباشن. این کلش جفاییست که حکومت در حق ملت افغانستان میکنند.
بله گیلانی صاحب، تاسی حکومت ملامتوی پدی اکثر مواردو که، لیکن جرگه تا هم گوته نیول کیشه چه جرگه ولسی جرگه دخپل و داخلی وظایف و اصول اتا سم جور نکل گوره ناقص سم جور کری ول کم دا سم جور کری ول نن بدا مشکل ندو چه ور سر مخامخی است.
فروان صاحب زتاسو سر موافق تیم، رئیس جمهور دری وارو قواه و رئیس ده آقا باید ولیچی جرگه پا گتا کرده وی او رئیس ده وینی وی چه تاسو خل و اصول وظایف داخلی خراب جور کرده دا باید تاسو صحیح که او بالاخره لاشه. اصلا رهبری ضعیفه ده دی مملکت رهبری ضعیفه ده چه ونه توانه ده د افغانستان د قوانینو د میثاقونو او بالاخره د قراردادونو چې کېږي دغه ټول دونه منظم کړي چې په هغې باندې د افغانستان د خلکو نمایندګانو خبرې کړې وی.
تشکر ګیلانی صاحب، تشکر. وخت مو پایان آمد. ګیلانی صاحب وخت مو
بشه سه وردک تم صرف دقیقه وخت
وکړو، نیم دقیقه وخت او نیم دقیقه چل ثانیه.
تشکر کوي. تاسو د جرګې ملامتي ده او کنه د هم د جمهور رئیس وظیفه و چې د دوی لپاره اصولنامه جوړه کړې وی.
ټول خبره ته د ډېر احترام سره سره باید دومره عرض وکړم چې ټوله ملامتیا د حکومت په غاړه نه ده، ځکه چې خپله ملي شورا یا ولسي جرګه دومره ضعیفه وي چې د خپلو داخلي وظایفو د صحت په باره کې فکر ونشي کړی او دا توقع هم ولري چې دولت رئیس را شي دوی په قوانینو کې نظارت بنده وکړه چې دا قوانین سالم دي و که نه عملي بڼه لري که نه. زه فکر کوم چې لږ لږ ملامتیا د ولسي جرګې په غاړه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب اکبر وردک او همداراز ښاغلی سید اسحاق ګیلانی چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې پروګرام کې مو برخه واخیستله. قدرمن اوریدونکو، په بل ساعت کې چې له خبرونو وروسته د آزادۍ په څپو کې پروګرام وخت دی، په دې